پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شیبریان پدې خپرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په خپرونه کې په کابل کې نن مظاهره وشوه. په هند کې د افغانستان سفیر
په هند کې هغه بند پاتې افغانان چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته دلته بند پاتې وو، د هغو د لیک بهیر په 18 د میزان د جمعې په ورځ شروع شو.
په هلمند کې د جګړو له یوه قرباني سره شهیدلی وو.
نو هغه وخت موږ ډېر کشران درس مو ولستی، د اول سم کتاب په جنگ په منځ کې موږ ومشتل، په مرمۍ رالی ومشتل. دا سر
په کندوز کې د څارویو د یوې ناروغۍ د مخنیوي هڅې پیل شوې.
دا د کنه ضد دوا ده، د کانګو مرض ورته وایي، د هغه ضد لپاره دا استعمالیږي.
تر هر څه مخکې خبرونه مجیب حبیب سیاوروي.
نن یو شمېر ښځو په کابل ښار کې اعتراض وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکنه ده چې ټول افغانان له هېواده بهر ووځي. متحده ایالات او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو اروپایي غړو هېوادونو د شمالي کوریا وروستۍ راکټي ازموینې غندلې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې پرې بندیزونه ولګوي. نن یو شمېر ښځو په کابل ښار کې اعتراض وکړ. دغو ښځو د کار، ډوډۍ او زده کړو شعارونه ورکول. د مچ خبري اژانس په حواله چې د ښځې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مخې ته راټولې وي او د خپل بد اقتصادي وضعیت او کار ته د حقوق نه پریښودو په خاطر اعتراض وکړ. او مچ ویلي چې طالبانو د دغه اعتراض مخه ونیوله او یو شمېر خبریالان یې هم ووهل. طالبانو تر دمه په دې تبصره نه ده کړې. د اګست په 15مه لا کله چې طالبان پر کابل واکمن شوي دي، ډېر شمېر ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه ده ورکړل شوې. خونجون په یو شمېر محدود ولایتونو کې ښوونځیو ته ځي. د طالبانو حکومت ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکنه ده چې افغانان دې وکولی شي له خپل هېواد ووځي، ځکه ګاونډي هېوادونه پر پولې تړلې دي. امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو پر مخ پولې تړلې او یوازې هغه کسان پرېږدي چې د سفر اړین اسناد لري. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا د کار له غیر قانوني لارې د افغانانو وتل ستونزمن کړي دي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د راپور سره سم امنیسټي انټرنیشنل پر دولتونو غږ کړی چې له سختې بروکراسۍ پرته دې پرېږدي چې افغانان بهر ته لاړ شي او هغو ته ډېر زیانمندیدونکي دي پر بشري ورته بشري ویزه ورکړي. او د دې ترڅنګ دا هم واوري چې د ملګرو ملتونو د شپږاوې عمومي اسامبلې مشر عبدالله شهید پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له حوالې سره د مرسته وکړي. ښاغلي شهید پرون چهارشنبه د روسیې تاس خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ د مرستو په برخه کې لومړیتوب باید ښځو او ماشومانو ته ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشر دغه راز وویل، دا مهمه ده چې افغانان پرېښودل شي چې خپل راتلونکي په خپله وټاکي. لاته باندې دوه میاشتو راهیسې چې طالبان کابل ته رسیدلی دي، افغانستان له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په بهر کې د افغانستان د اسعارو د میلیاردونو ډالرو زیرمې کنګل شوې دي او نړیوالې ټولنې هم تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې FDA د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د موډینا او جانسن اند جانسن واکسینونو تقویتی دوزونو ته هم اجازه ورکړي او ویلي چې خلک کولی شي دا واکسینونه ونیسي. دغه ادارې د چهارشنبه د ورځې د پریکړې پر اساس میلیونونه امریکایان به وتوانیږي چې له دغه تقویتی واکسینونو څخه برخمن شي. له دې مخکې دغه ادارې یوازې د فایزر بایو بایونټیک واکسین تخویتی دوزونو ته اجازه ورکړی و چې پر خلکو تطبیق شي. خو د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم د ادارې د نوې پریکړې لمخې لا عمر او نور عوامل پرته ټول امریکایان کولای شي لدې پرته چې مخکې کوم واکسین اخیستای په خپل د دغو درې واکسینو تخویتی دوزونه انتخاب کړي. او وروستۍ خبر دا چې متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو اروپایي غړو هیوادونو د شمالي کوریا وروستۍ راکټي ازموینه وغندلې او ویل دا اقدام خیلی چه پر دغه هیواد د بندیزونو زیاتوالی ته اجازه ده اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس پرون له شمالي کوریا وغوښتل چې د خپل غیر مسؤلانه او تحریکوونکي اقدامات ودروي. په همدې حال کې ایرلند، فرانسه او استونیا هم ویلي چې د شمالي کوریا لخوا د بحري بالستیک راکټ ازموینه د دغه هیواد د تحریکوونکو اقداماتو څخه ده. دا ټولې تبصیرې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د بندو دروازو تر شا له یوې اضطراري غونډې مخکې مطرح شوې. امریکا او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ځینو اروپایي هیوادونو له دغه سازمان وغوښتل چې په شمالي کوریا په بشپړ پر ډول تحریمونه ولګوي. د دوی هدف دا دی څو شمالي کوریا ونه توانیږي چې د ډله ییزې وژنې په برخه کې د بالستیک راکټونو د جوړولو لپاره مالی او ټکنالوژیکي امکانات ولري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. په کابل کې نن په لسکونه میرمنې سړکونو تراوتلې او له طالبانو کار خوړي. دا اعتراض په داسې وخت کې شوی دی چې د ملګرو ملتو د شپږ اویایمې عمومي اسمبلۍ مشر عبدالله شاهد پر نړیوالو غږ کړی دی چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره دې مرسته وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
کار، ډوډۍ او د زده کړو حق. لزګونه افغان مرمنې نن د کابل وټونو تراوتلی او د طالبانو په مشرۍ له افغان دولت د کار او ډوډۍ غوښتنه کوي. دوی د غشنوایي باید د زده کړو حق ورکړل شي. دغه لزګونه مرمنې وایي ملت وګي شوه کاروبارونه په ټپه درېدلی خو د طالبانو دولت لومړیتوبونه نه پیژني. یو شمیر لاریون کوونکو ویلي دي چې د طالبانو لوري د عدالت غوښتنې د دغه لاریون مخه هم نیول شوی خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د شپږ اویایمې عمومي اسمبلۍ مشر عبدالله شاهد پر نړیوالو غږ کړی چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره د مرسته وکړي. ښاغلي شاهد پرون چهارشنبې د روسي تاس خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه ټینګار کړی چې د مرستو په برخه کې لومړیتوب باید ښځو او ماشومانو ته ورکړل شي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او تر 2022 میلادي کال به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خپور شوي راپور کې بیا افغانستان ور د مخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل شوی دی. له څه باندې 2 میاشتو راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په بهر کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو زیرمې کنګل دی او نړیوالې ټولنې هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د هغو افغانانو د ژوندۍ ژغورلو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان وایي نړۍ باید په دې سخته شیبه کې افغانستان یوازې پرېنږدي. دغه سازمان په خبر پاڼه کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو دی، ټول هیوادونه باید له افغانستانه د خزینه فعالانو، د بشري حقوقو د مدافعینو، خبريالانو او د توکمیزو او مذهبي اقالیتونو د وتلو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. دوی باید نوی راتلونکو او هغو افغانانو ته نړیوال خوندیتوب وړاندې کړي چې په خپلو سیمو کې دي او د نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي تر څو د هغو افغانانو حقوق تضمین کړي چې بهر ته سفر کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له ولکې ټینګولو وروسته د سفر د قانوني اسنادو اخیستل سخت شوي دي، ځکه خو ډیر افغانان غیر قانوني سفرونو ته زړه کوي چې په لارو کې له سختو کړهونو سره مخ کیږي. دغه سازمان ویلي د افغانستان گاونډیانو د افغانانو پر مخ پولی تړلی او یوازې هغه کسان پریږدي چې د سفر اړین اسناد لري چې د کار له غیر قانوني لارو د افغانانو وتل ستونزمن کړی دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر دولتونو غږ کړی چې له سختي بیوروکراسي پرته دی پریږدي چې افغانان بهر ته ولاړ شي او هغه ته چې ډیر زیانمنیدونکي دي پر بشري اساس ویزی ورکړي. لکه چې طالبان وخت رسیدلی او زیات شمیر افغانان چې ویر لري طالبان به ترغه چې واخلي تر اوسه نه دي توانیدلی چې له هواده ووزي. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته، خو خلک د بیلابیلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي ځانونه له دغه هواده وباسي. د امریکا متحده ایالاتو د اګست میاشتې له نیمای څخه تر اوسه 1,00,000 څخه زیات کسان له افغانستان وېستي، خو لا هم د خبریالانو په ګډون په سلګونه تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې په 1/3 له افغانستان ووتل، خو تر هغې وروسته هم د تخلیه بهیر د دغه هیواد له خوا روان دي. طالبانو تر دې دمه د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمېر هغه افغانان چې د کابل له سقوط مخکې هند ته سفر کړی وو او هلته بند پاتې دی وای د اوبو وچ ډوډۍ د اخیستو پیسې لانه لري. دوی وای د بیلابیلو دلایلو په ځانګړې توګه ډیری د درملنې په خاطر هند ته تللی وو، خو اوس دوی میاشتې کېږي چې په هند کې بند پاتې دي. دوی غواړي چې ژر تر ژره کابل ته واستول شي. په دې اړه راپور لرو.
په هند کې بند پاتې افغان مسافر له خپل بې برخلیک وضعیت او خلیجی برنځیګي، دوی وایي د درملنې او نورو کارونو په خاطر هند ته تللی وو، خو اوس نه وطن ته د تللو لار لري او نه هم په هند کې د اوسېدو لپاره پیسې. 15 کلنه فرشته له 2 میاشتو ډیر وخت کېږي چې په هند کې پاتې ده. هغه چې د کور میرمن ده د درملنې لپاره هند ته تللې وه. وایي نه یې کورنۍ دا وس لري چې له کابله پیسې ورولېږي او نه دا خپله پیسې لري چې په هند کې د خپل کور ته کرایه پیسې ورکړي.
تمام امکانات کې داشتم په تداوی اورده بودم خرج شده.
ټول هغه څه مې چې د درملنې لپاره راوړی و ختم شول. پیسې نه لرم. یوې میاشتې ته راغلی وم، 2 میاشتې وسوې. اوس د کور د کرایه پیسې هم نشته. د کور څښتن له کوره ځواب راکړ. د افغانستان سفارت او د هند دولت د مخ غاک نه
نه زو خاطر برشانه قابلیت داده میشه.
نرګس بل افغانه ده چې 2 میاشتې مخکې هند ته د درملنې لپاره تللې و او لورته برخلیک سره مخ ده. هغه په هند کې د افغانستان په سفارت تورونه لګوي، خو سفارت بیا دا تورونه ردوي.
سفارت ته ورغلو، لیست جوړ کړ، خو هغه کسان نه بهر کړل چې پیزندګلی او واسطه یې درلوده. د موک غاګ وانه ورېدل سه. تر کومه ځایه چې خبره سوې يم سفارت له دینو پیسې واخیستلې. اوس پستونزو کیو هیله ده د موک غاګ تر سفارت ورسوي.
از یا به افغانستان.
رحیمه بل هغه میرمنه ده چې خپل ماشومان هند ته د درملنې لپاره بيولي. هغه په هند کې د افغانستان له سفارت غواړي چې افغانستان ته د بیرته تک زمينه ورته برابر برکړي.
حالت موخیم است، میخوایم
د موږ حالت ښه نه دی. کومرو هم غواړو لخپل کورنې سره ووسو. دلته نور للوګي مرو. د سفارت مسولیت دی چې موږ افغانستان ته ولګدوي. همالته که د خپل کورنې ترڅنګ للوګي هم مرسو منوي.
د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې هر ورځ سلګونه تنه له کابل څخه ډیلی ته تلل. په هند کې د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ هند په دې وروستیو کې له 25,000 د ډیرو افغان کډوالو، سلګونو ناروغانو او محصلانو کوربه وو، خو کابل ته د طالبانو په ننوتلو او د تیر حکومت په ړنګېدلو سره د ناروغانو ترڅنګ چې په هند کې بند پاتې دي افغان محصلان هم وایي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان په سفارت کې لا هم د پخواني حکومت مامورین شته، خو هند ته تللي ناروغان او نور افغانان چې په بیلابیلو دلایلو یاد هیواد ته تللي وایي سفارت یې غږ نه اوري. په ډیلي کې د افغان سفارت د معلوماتو له مخې تر 1,500 ډېر افغانان چې هند ته د لنډې مودې لپاره تللي وو اوس هلته بند پاتې دي. په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ازادي راډیو ته وویل جدي هڅې روانې دي چې په هند کې د شته ناروغانو او نورو افغانانو چې د لنډې مودې لپاره هند ته تللي وو ستونزې حل کړي.
په هند کې هغه بند پاتې افغانان چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته دلته بند پاتې وو د هغو د لیک بهیر په 18 د میزان د جمعې په ورځ شروع شو چې په اول پرواز کې 106 هیوادوال د ایران د لارې څخه کابل ته رسیدلی دي. دا هغه افغانانو چې اکثریت د درملنې لپاره هند ته راغلي او د پروازونو د بندښت له امله دلته بند پاتې شوي.
په ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي خپل وطن ته د افغانانو د لیږدولو په دریو انتخابونو کار کوي. لومړی د مهان هوایی شرکت له لوري افغانستان ته د افغانانو لیږدول دي. دغه شان له ډیلی څخه کابل ته چارتر الوتنې بل انتخاب دی او دریم انتخاب هم ده چې هڅه کوي د پاکستان لزمکنۍ لارې ځینې دا افغانان بیرته خپل هیواد ته ولیږدوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوس هم اقتصادي خبر.
افغان سوداګر وایي دا چې د تورخم لارې بند شوي نو پاکستان نه د صادراتو او وارداتو لپاره باید د سپین بولدک لارې پرانستل شي. د افغان سوداګرو په وینا لس ورځې کېږي په سوداګریزو توکو بار موټرې په تورخم بندر کې ولاړ دي او پاکستان ته د دننه کېدلو اجازه نه ورکول کېږي. افغان سوداګر شکایت کوي چې د بندرونو بندېدلو دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس توکل احمد یار وایي تېره ورځ د افغان سوداګرو د میوو او سبزیو موټرو ته اجازه ورکړل شوه چې د پاکستان خاورې ته دننه شي. دا نوموړي په خبره دوی هڅه کوي چې د افغان سوداګرو په سوداګریزو توکو بار ټولو موټرو ته اجازه ورکړل شي چې د پاکستان خاورې ته دننه شي. هم غوښتل د افغان سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. د کرنې وزارت د کرنیزو ځمکو د تخریب د مخنیوي په خاطر د مثمرو باغونو د جوړولو په لټه کې دی. په همدې اړه جوړه شوې ناسته کې د سولې لپاره د نباتاتو یا پی ایف پی نړیوالې موسسې د کرنیزو زمکو د تخریب د مخنیوي په خاطر خپل طرحه د کرنې وزارت رهبری ته وړاندې کړه چې د وزارت رهبری له هر کلی سره مخ شوه. د وزارت مسولان وایي یا د طرحه ارزوي کچیرې تخنیکی ستونزې ونه لري تطبیق به کړي. د سولې لپاره د نباتاتو موسسه یو غیر حکومتي اداره ده چې د زمکې د تخریب د مخنیوي د مالی صندوق له لارې فعالیت کوي. د کرنې وزارت د مسولانو په وینا یا د موسسه غواړي چې په راتلونکو کلونو کې نه میلیارد ډالر جذب او د افغانستان د کرنې او باغدارۍ په برخو کې پانګ ونه وکړي. او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر نه تی افغانۍ، یو یورو یو سل درویشت افغانۍ او شل پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل یوویشت افغانۍ او پنځوس پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او پنځوس پوله، د اماراتو یو درهم درویشت افغانۍ او نوي پوله، زر ایرانی تومان درې افغانۍ او دیرش پوله، زر هندي کلدار یو زر سل افغانۍ او زر پاکستانی کلدار پنځه سوه افغانۍ.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې له ملګرو ملتو او حکومتونو غوښتي چې هغه افغانانو ته د پناه ورکړي چې غواړي له خپل هیواد ووځي. دغه ادارې د پنځنبې پروس پر همدې موضوع خپل نوې تګلار هم خبره کړه. ملالې بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
نیویارک میشتي د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ د حکومتونو په ګډون د ملګرو ملتونو له ادارو غوښتي چې له خطر سره مخامخ افغانانو ملاتړ دې زیات کړي چې غواړي له افغانستان ووزي یا وتلي دي او اوس د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې دي. د بشری حقوقو د څار ادارې په دې پالیسی پاڼه کې ویلي په دغو کې هغه کورنۍ شامل دي چې له خپلوانو سره د یو ځای کېدو او په افغانستان کې د دوی د کار په خاطر ځانګړي ویزې لري. له هغه راهیسی چې طالبانو په اگست میاشت کې په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د بشری حقوقو شذو د حقوقو د مدافعانو، رسنیو د کارکونکو، قاضیانو او نورو اداري او امنیتی کارکونکو په ګډون ګڼ افغانان د دې ډلې د غچل خطر سره مخامخ دي. د هیومن رائټس واچ د کډوالو او پناهغښتونکو د حقوقو څانګې مشر بیل فریلیک په یو اعلامیه کې ویلي د دغو افغانانو سترګې حکومتونو ته دي چې دوی ته د پناه اخیستلو حق ورکړي. د بشري حقوقو د څار ادارې غښتنه داس محل مطرح شوی چې تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي له خطر سره مخامخ افغانان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د طالبانو له سختو خندونو سره مخامخ دي. د ری لندن میشته د بشری حقوقو ادارې په دې اړه هم ویلي چې څنګه د افغانستان ګاونډي هیوادونو د هغو افغانانو پر مخ خپل پولي تړلې چې اسناد نه لري او له کابل یې ګڼ خلک ارسیوي چې پر غیر قانوني لارو سفرونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان اعلامیه زیاتوي چې اروپایي او منځنۍ آسیا هیوادونه افغانانو ته د خوندیتوب ورکولو پر ځای هغوی بندي کوي او یا له خپل هیوادونو شړي. د بشری حقوقو د څار سازمان د اکتوبر د 20مې په پالیسی پاڼه کې ویلي چې هیوادونه باید له افغانستان د افغانانو د وتلو یو منظم پروګرام جوړ کړي او د پناهغښتونکو پر مخ خپل پولي پرانیزي. د ادارې زیاته کړې چې حکومتونه باید د هغو افغانانو د پناهغښتنې غښتنلیکونه بیرته لسره وارزوي چې مخکې رد شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کندوز د کرنی و بولګونی او مالداری ریاست چارواکي په دې ولایت کې د کانګو ناروغي پر ضد د کمپاین د پیلې دوه خبر ورکوي. کانګو یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د څارویو د کني په واسطه انسان ته انتقالي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز د کرنی و بولګونی او مالداری ریاست چارواکي وایي چې دوی د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو کنو پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی او لا هم دوام لري. د نموړي اداري رئیس مولوي امن الله حسن وایي چې د دې ولایت حیواني کلینیکونو ته د کانګو کنې ضد اړین درمل او تجهیزات ویشل شوي چې پیل شوی کمپاین په ښه توګه ترسره شي.
دا د کنه ضد دوا ده، دا د انسانانو کې یو قسم مرض ده، د کانګو مرض ورته وایي، د هغه ضد لپاره دا استعمالیږي او ټولو کلینیکو ته ورکول کېږي. د پمپولو طریق نه دا دوا پاشه کېږي، مالدار نه څه نه اخیستل کېږي، بلکې د دغه کم مصرفونه د کلینیکو د ډاکټران سره کوي، بیا وزارت تجارت هغه مصرف ورکوي.
ښاغلی حسن له مالدارانو غوښتنه کوي چې د دې کمپاین په پلي کولو کې د حیواني کلینیکونو له کارکوونکو سره جدي همکاري وکړي. په کندز کې د حیواني کلینیکونو یو شمیر چارواکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه کمپاین په تطبیق سره به د څارویو د مړینې کچه کمه شي او له څارویو څخه انسانانو ته د ډول ډول ناروغیو د انتقال مخه به هم ونیول شي. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ د حیواني کلینیک مسؤول ظفر ناصری وویل
دا به نامه شروع شوې ده، په دې کې مالدارانو ته ډېر سهولت دی او بل دغه کوم د مالونو ځایونه چې دي دغه چې دوا پاشي کېږي، د دغې دوا پاشي نتیجه یې ډېره مثبته ده او مالدار هم راضي دي. خدای دې وکړي چې دا پروګرام وسیع پروګرام شي او ټول مالدارو ته ټول مالدار د دې نه دغه شي دا بهرمه شي.
د دې ولایت مالداران د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او ترڅنګ غوښتنه کوي چې باید د څارویو د نورو ناروغیو د واکسین پروګرام هم پلی شي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار خان جان ازادۍ راډیو ته وویل
دوا پاشي را کمپاین شکل آغاز کړه، ای خیلی موثر است، ای خیلی مفید است. برای
دا یو ډیر ګټور کمپاین دی، ځکه کله چې د مالونو په غوجلو او ځایونو کې درمل پاشل کیږي، هلته هر ډول حشری او ګڼې نورې ناروغۍ له منځه ځي او زموږ څاروي له ناروغیو څخه ژغورل کیږي. موږ د کرنې ریاست له دې اقدام څخه خوښ یو.
د کندز د حوزوي روغتون د روغتیايي کارکوونکو د معلوماتو له مخې کانګو یو ډول ناروغي ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او له امله د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. دوی زیاتوي که چیرې پر دغې ناروغۍ اخته کس په وخت سره روغتیايي مرکز ته انتقال نشي، د مرګ تر کومې هم رسیدلی شي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د کانګو کنې ضد کمپاین له پیل راهیسې تر اوسه پورې د کندز مرکز اړوند سیمو او په یو شمیر ولسوالیو کې په زرګونه غوجلې او د مالونو پنډغالي دوا پاشه شوي دي او لا هم دغه بهیر روان دی.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند د هغو سیمو اوسیدونکي چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت له واکه وتلې وې وایي دوی ته د آبادۍ او بیا رغونې کار نه دی شوی او د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي په وجه ماشومان په سپیرو خاورو او تشنه اسمان لاندې زده کړې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
یولس کلن طلحه د وټپور ولسوالۍ د کټار لومړنی خونځي د دریم ټولګي زده کوونکی دی. هر ورځ په دې هیله لوسی پخې خونځي ته ځي چې درس په زده کړي، لوړې زده کړې به وکړي او راتلونکی به یې روښانه شي. خو وایي د خونځي ودانۍ نشتوالی او دې ته ورته نورې ستونزې یې د درسونو او د هیلو پوره کېدا پر وړاندې لوی خنډونه دي.
شو میدان باندې کېنو دغه چې یخنی شي، باران نه باندې کېږي، سبق نو شواله بکسی او کتابونه را نلم دی او بابې باران کې چټي کوي ستاسو کور ده په چې ګرمي شي، ګرمي دونه لاندې نه شي، ګرمي کېږي د ځینې سیمپونه درېګانې لري او ځینې نه لري.
پنځه سلویخ کرن حضرت ګل د ګمبیر اوسیدونکي دی، وای اولادونه خونځي ته په ډیره مینه ځي خو هلته د ودانۍ د نشټوالي په وجه په باد باران او د وړي په سور لمر کې درسي بهیر نیمګړې پاتې کیږي.
ماشومان زی د پزمکه باندې ناشتي، د چړو لاندې ناشتي، شنه اسمان لاندې ناشتي، لاندې په د ناشتي د پارم څنګه لري سړه هوا کې هم نشي کولای چې درس د ما عمر کې په دا دو موسم چې دا اول پسرلی کې د حمل په میاشت کې او دا اخر کله چې کال اخر ته ورسی دا موسمونه ډیر زیات یخي بارانونه زیات کې ماشومان لړ شي سبقسي کتابونه جامع هر څه پلان دی به ته واپس کوته راځي د تعلیم سره ډیر زیات شوق لري غواړي تعلیم ته دوام ورکړي تعلیم وکړي
د خلکو په خبره چې په کټار کې لیسا او ګمبیر کې لومړنی خونځه موجود دی خو په تیرو شلو کالو کې ورته د تعمیر جوړولو لپاره هیڅ ندی شوی دوی له طالب چارواکو مرستندویانو یا د خونځو ته د ودانی او جوړولو غوښتنه کوي په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین مانی چې په کټار ګمبیر او نورو لری پرتو غرنی سیمو کې د امنیتی ستونزو شتون په وجه تیر حکومت او مرستندویانو د بادې چارو ته زړه نه خکولو خو بیا هم تیر کال دغه خونځي د اقرا په ملي برنامه کې شامل کړي وو د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
200 باب مکاتب مون سره د اقرا برنامه واده کړی د کټار لیست مون پاغه برنامه کې نیولې دی او دغه سه د ګمبیر ابتدایي چې د شاګردانو یو سلو نه هیڅ پکې الکان دی او وڅل ویخ جن کوي دی چې ټول یو سلو شپګاوه تنه شاګردان جوړیږي دغه مکتب هم په اقرا برنامه کې شوې دی
چارواکی وای په کونړ کې ټول 1512 خونځي موجود دي چې له یادو خونځیو څخه 200 داسې ودانۍ لري چې د زده کوونکو وسنی شمیر ته جواب نشي ویلې او هغه هم د نورو خونو او تعمیرونو جوړولو ته اړتیا لري په 1512 خونځیو کې نږدې 200 هلکانو او نجونو زده کړې کولې خو اوس چې لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګیدلې د زده کوونکو دغه شمیر له 1.5 لک هم راټیټ شوی دی که څه هم چې له لسو په کم ولایتونو کې طالب چارواکو نجونو ته لشپګمو تر 12 ټولګیو د درس ویلو اجازه ورکړي او په پاتو ولایتونو کې د 12 ټولګیو پورې د زده کړو پیل کولو ژمنه کړې ده خو لا تر اوسه په ټولو ولایتونو کې دغه بهیر نه دی پیل شوی
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
نن دوی بجې د ازادي په چپو کې پروګرام کې د ماسکو د پرونی غونډي او د افغانستان په اړه د سیمې د په هیوادو کې د نورو ورته غونډو په اړه بحث لرو تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ او د ټلیفون لاري برخه واخلئ او د خبرونه لمیلمنو پښتنې وکړي وخت په یاد لري د ماسپښین 2 بجې د اسادیب څپو کې پروګرام د هلمند د جګړې یو هیر شوی قرباني د خپل وړاندو سترګو درملنه غواړي او د شل کلن ځوان د پخواني حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي شوی وو او په دواړو سترګو ړوند دی جزئیات په راپور کې
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبا راکیو د سکوزین وخت بس بل ملګری یا دوست یا
که د کورنۍ نور غړي د مرست لاس ورنکړي هیڅ نسی کولای شلکلن احسان الله د هلمن په غریشول سوالی کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګوډون سو لدی پیښې شاوخوانه کال تیریږي خو لا هم بې وزلی د احسان الله د سیمې درملنی مخنی ولیده
نو هغه وخت موږ ډیر کشران درس مو ولستې د اول سیم کتاب په جنگ په میانس کې موږ ومشه تل په مرمه را ل ومشه د داسرو پر دابل خو چې ومشه پر دابل خورا وته په دا غوړ موږ داس د امبر ته وتلو په دا غزه خوش سو
احسان الله د خپل درملنی په برخه کې د پخوانی او وسنی حکومت څخه ناهیلی سوی او اوس د خپلې بیوزلې کورنۍ د وژو بار دی
چې ډېر علمي د لوښ ما وښته چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ چې د خپل غریب ولست یو څه خدمت میکړ ډېر شوک مې چې د لوښ سیاست خبرې توپ سر مې ډېر مینه محبت د لوښ چې وشې د دغه دوه مې خلاص خجور شوی خو هغه علم ټول پر نس نیمګړی راته پات وو سم نامو وي سنې مثال زغوار چې وخت نه وخت ان شاء الله خپل مقام ته ورسه خپل ځان وسم د استاده شری دغه لروې په دغه راکړې الله پاکه په ځای راکړې درته
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وای دغه د سترګو درملنه ممکنه ده خو ډیر لګښت اړتیا لري چې دوی توان لري
دا سامله چې دا بیخ خورکی دا خلق چې دی کومک و سرکی چې دا ماجت روان مثال کشنه یم دا لاسی نیسی ماجت پوری رسی دا خوی برطا یه سو که گو خورای ولی کنی دا خکل میدام دی اتکار که یه یا مانا زن را رسی دا کورو کل در تا وزاست از این جماعت جماعت نکزا که جماعت زی چیزی منگر او سوالای تا دا ارکان دیتی لشون منکاری و سروش کومک و سرو که
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یو بیلګه ده چې تیری شل کلنې جګړې معیوب کړي او دا مهال له وراوښتي جسمي او رواني زیان سره له کړاو ډک ژوند تیروي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د مخکښو شزو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغان جنو د زده کړو پاړه د شزو لوی فعال سره شخیدلیو دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مجیب حبیبزی څخه.
نن یو شمېر ښځو په کابل کې اعتراض وکړ. دغو ښځو د کار، ډوډۍ او زده کړو شعارونه ورکول. د ماچ خبري اجانس په حواله چې د ښځې د طالبانو د امر به معروف او نهي منکر وزارت مخې ته راټولې وه او د خپل بد اقتصادي وضعیت او کار ته د هغوی د نه پرېښودو په خاطر یې اعتراض وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکنه ده چې افغانان دې وکولی شي له خپل هیواد ووځي، ځکه ګاونډیو هیوادونو پرې پولې تړلې دي. د ملګرو ملتونو د شپږو یبمې اسامبلې مشر عبدالله شهید پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره د مرسته وکړي. ښاغلی شهید پرون چهارشنبه د روسي ټاس خبري اجنس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. او دا چې متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو اروپایي غړو هیوادونو د شمالي کوریا او روسي راکټي آزموینې وغندلې او وی ویل دا اقدام ښیي چې پر دغه هیواد د بندیزونو زیاتوالي ته عاجل اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس پرون له شمالي کوریا وغوښتل چې خپل غیر مسؤلانه او تحریکونکي اقدامات ودروي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزي خبريږي زملالي بشیریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخړي. په دې خبرونه کې له داس شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي لوړ هم د نجونو شونځي پرانیست دي، خو په ګڼو ولایتونو کې دا کار نه دی سوی. دا چې په ولایتونو کې هغو ښځو ته چې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کوي کوم لاملونه یې ویلي دي چې ښوونځي لا نه دي پرانیستل سوي. د دې خپرونې میلمانه مو پښتنه دورانۍ ده چې د لرن افغانستان په نوم یوه اداره لري او دا اداره د زده کړو، روغتیا او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې کار کوي. پښتنه جانې مننه چې وخت یې وایستی.
مننه، خیر اوسې، ډېره مننه.
پښتنه جانې، موږ پر همدې خبرې کوو. تر شپږم ټولګي لوړ نجونې نور نسی کولای چې په افغانستان کې شونځي ته لاړ شي. پر دې موضوع که تاسو د نجونو د اندیښنو په اړه یو څه راته وایست، د شوزو د راتلونکو په اړه ستاسو اندیښنه څه ده؟
ملالی جان، یو خو ډیره مننه چې پروګرام ته مرا دعوت کړم. دا اوس هم دا ستاسو د پروګرام څخه مخکې د خپل همکارانو سره غږېدلم. دا اوس موږ په د کندهار کې چې ورته وګورم، موږ په سیمه کې انجونې بیخي هیڅ هیله نه لري چې یا به نه امید لري چې د مکتبونه به خلاصي. او دغه ورسره موږ دا یو ځای ته بیا پام نه دی، دا اړخ ته اوس پام شو چې د دولتي پوهنتون چې کم دی هغه هم نه دی خلاص. نو انجونې هغه دولتي پوهنتون ته نستلی، فقط شخصی پونتون ته تللی سي. نو فعلا هغه انجن چې مثلا په سټیم په دریم کال کې ولې، انجینرینګ په دریم کال کې ولې، پبلک اډمنستریشن په دریم کال کې ولې، هغه ټول پر کورو ناست دي. دا خو یو اړخ دی. تی بي واي هغه هم پر کور ناست دي. دویم اړخ دا دی چې پر اتلونکي چې څونه ډاکټران ته موږ ضرورت لرو، څونه استادان ته ضرورت لرو، هغه هم موږ نسو پر کولای. چون د شپږم وروسته انجن بيخي مکتب ته وزینه او موږ نه په خبر چې تر کوم وخت پر بدی نه ځي او څه وجه ده چې نه ځي. چون په شریع په لحاظ باندې خو دې نه کولای چې مثلا طالبان دا وایي چې اوکې موږ مکتب په دې بند کړی چې اسلام کې دا هیڅ اجازه نشته. اسلام کې اجازه شته، که اسلام کې اجازه نه وي نو بدل کوان راپرم اجازه نه. دا خپل څورتای سیاسي او دغه دی غوښتنه دوی په منځ کې لري، نو نه پوهېږم چې ولې دا ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. او دویم ورسره انجونې بیخي ناهیلې دي، ډېرې انجونې دي چې زه یې پېژنم، مثلا ایلی ده، زه د ډېر وخت څه پېژنم، زموږ سره کار کوي، زموږ سره درس وایي، هغه پر کور ناسته ده، د ماما زوی چې دی هغه ځي مکتب ته. نو د دې څه غلطي ده، د دې څه په دا ټوله دغه کې څه غلطي ولا چې مثلا دا پر کور ناسته ده، د ماما زوی یې ځي مکتب ته. نو انجونې اوس فعلا بیخي ناهیلې دي، او ورسره د وطن ته چې وګوري، سیاست ته چې وګوري، ټوله سیاست رال دي انجونو پر مکتبو ودرې دي. نو دا یو ډیر اندېښنه خبر هم ده.
تاسو په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې او همدارز د شوزو د روغتیا ته د روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې یو اداره هم پر مخ بیا یاست. تاسو ته طالبانو څه ویلي دي چې دوی ولې د غنجونی نه پرېږدي؟ تاسو چې کله هلې ځلې کوي چې انجونی باید شونځي ته بیرته ولاړې سي، د دوی پر مخ باندې شونځي دروازې بیرته خلاصې سي، تاسو ته څه ویل کیږي؟
اول خو چې مثلا د کندهار په سیمه کې چې موږ خپل ماوین دغه ته وراسته او د ریاست معرف ته، هغه ته ویل کیږي چې نن رئیس نسته، او چې په کوم ورځ رئیسي هغه مثلا ورته وایي چې سید په راتلونکي هفته کې په دوه هفتو کې به پر دې باندې بحث وکړو چې څه مال خلاصېږي. او دویمه خبر دا تر ټولو مهمه ده چې اکم ښځې چې مثلا موسسې لري یا کار کوي یا مثلا داسې په لیډرشپ کې دي، هغه ټولو ته ویل سي چې پر کور کښېنئ. نو زه خپله اجازه نه لرم چې خپل دفتر ته ولاړه سم، دا کار مخته یوسم. موږ ته ویل کیږي چې څه مال دولت تاسو ته ووایي چې ولاړ سي، ادارو ته بیا موږ کولای شو چې ولاړ سو. نو نه د کار اجازه فعلا لرو، نه دا اجازه لرو چې سوال وکړو. او دغه ورسره چې کم سړیان موږ راستو زموږ د خواڅخه، هغه ته ویل کیږي چې دا هفته نه، دا بل هفته، دا نه، دا بل هفته. تر اوسه پورې داسې واضح جواب نه دی ورکول چې څه وجه ده مرده مکتب نه خلاص.
طالبان ویلي دي چې دوی به پر یو طرح کار وکړي چې د دې طرح له مخې به بیا شونځي پرانستل سي، د دوی په خبره. او دوی اوس وایي چې په مناسبو شرایطو کې به شونځي پرانستل سي. دغه مناسب شرایط تاسو په نظر باندې څه معنی لري پښتنه جانې؟
ملالی جانی که تاسی فکر وکی افغانستان که پخوا هم په زیاده په دا پښتنی سیمو کې چې دا کم مکتبونو، هغه به زیات تر دا د وجه نه خلاصېدو یا به پر مخ نه وړلو چې چون طالبان به یا به ور واچوي یا به بل کار وکړي یا به استادان ته چې پر کور وکښېني، دا د بیرې د وجه به ډېر خلک نه ورتلو دغه مکتبو ته. اوس خو جنګ نشته چې څونه دوی وایي یوه وایي جنګ نشته. نو چې جنګ نشته، دوی څه رقم طرحه رامنځته کوي چې هغه شلو کال کې ضرورت نه سورته پیش او نن ضرورت ورته پیش سو، او د دوی د لارې باغه طرحه ورته ضرورت او هغه به واره واضح کیږي بیا دغه وروسته انجنیزي. او دویمه خبر ده، د طرحه فقط و انجن ته ولې ضرورت لري او الکوان ته ولې نه لري، چې هغه د وام سن سبات د ولا سم پر چې کوم الکوان روان هغه ولې د طرحه ته ضرورت نه لري. نو فعلا دا په زیات دغه چورته ور په دا یو سیاسي بڼه ورکول کیږي، او دا یو سیاسي خبره ده. دوی غواړي چې نړیوال دی وپیژني، نړیوال چې دی د مکتب او د انجونو د مکاتب او د شوز د حقوق سره اساسیت او دا لري چې مثلا که تاسو دا نه مخته یوسي موږ تاسو ته ریکګنیشن او دا نه درکو. نو دوی ځان په پیژنې افقات انجون د دې د وجود د وخت ځای کې، چونکه دوی طرحه لري په داشلو کال کې انجونو طرحې ته ضرورت نه سو پیش. نو نن څنګه داسې دی ناشو د اوسه چې موږ طرحې ته ضرورت پیش سو؟
پښتنه جانې، د دوغ نجونو چې ستاسو سره زده کړې کولې، د دوی د تجربو په اړه راته ووایاست. دوی اوس په څه ډول رواني حالات کې دي او دوی څه غواړي؟ ستاسو د دوی سره په تماس کې یاست، د دوی د ژوند کیسې راته وکړي.
د اول به د ایلی ته شروع کوم، چون ایلی او د هغې ورسره چې ده لیلا چې ده اوس هم په دویم صنف کې ده. نو لیلا وریره ده او هغه ځي په کندهار کې، دوی کور دی او دوی خپل مکتب ته ځي. پاتې سو د اما چې ده ایلی، هغه خپل مکتب ته نسي تلی. اوس د زموږ په سیمه کې او په زیاته بیا په زموږ په کورو کې انجونې داسې خبرې نسي کولی، زیاتې پوښتنه نسي کولی. بیا د اوس په شرایطو کې بېخي هېڅ اجازه نشته ورته چې کسه مکتب خلاصم سي. ډېر مور پلار پر بېرېږي چې سبا یو پېښه نه اوسي، یو حادثه نه اوسي، نو نه یې پرېږدي. واره موږ د داسې سره مخامخ یو، دغه سره دا انجلی خپل د رواني حالت مثلا اکا زوی ماما زوی رور دا ټوله دې ته وایي چې مثلا داسې پرده او که داسې روان سه داسې مځه داسې نه چې زه د دا شان خلاف یم. دا زموږ انانا د ټوله نغسې ده ضرورت ورته لرو، خو هغه ټوله دا فشار وړي چې خالي فقط تر مکتبه پر ولاړ سي. نن هغه مکتب هم پر بند سو او دا دونه څوک نه لري چې دا د زړه حال ورته وایي، چون موږ د سوشلایزیشن یا موبیلیټي چې ورته ویل کېږي، مثلا د باندې تګ یا د خپلو خورخوندو سره لیدل دا موږ ډېر نه کوو، په زیاته بیا په لوی کندهار کې. نو دا اوس فعلاً انجونې چې دي، یو دا دي چې مثلا پر کور باندې ناستې دي، دویم مکتب ته لاسرسی نه لري، درېیم دا دي چې خپل حال هم چاته نشي شریک کولی، میډیا ته هم لاسرسی نه لري، ټویټر ته هم لاسرسی نه لري. نو هغه انجونې بیخي پاتې دي، هغو سره یو چا پوښتنه نه ده کړې، نه څوک په هغو خبر دي. هغه موږ چې کومې خبرې ورسره کوو، په زیاته موږ ورسره اندېښمن دي، نه چاته نه مورښولی سو، نه چاته معرفي کولی سو، چون هر فامیلي نه غواړي چې مثلا خپل بچان یا لوڼې اکسپوز کړي. نو د دا وجه چې دی یو د دغه سره مخامخ دی رواني تکلیف، دویم دا دی چې مثلا سبا زما راتلونکی چیرته دی، په دا باندې ندي نه پوهېږي چې څنګه به اوسي. نو دا دواړه ډېر غټې اندېښنې دي، او چې رښتیا خبر شي اول به زه دا اندېښنه ولرم، نو زما پوهنتون بندې زه خپل اندېښنه منم چې مثلا سبا به زما ډیګري څنګه سي، زما ته به لیسانس راکړي نه به راکړي څنګه به سي. نو دا ټولې سیمې اندېښنه دي، او هر څوک یې باید ولري چې درس غواړي ووایي.
پښتنه جان، ستاسو په نظر ولې په جوزجان، کندوز او بلخ ولایت کې ښوونځي پرانستې دي د نجونو لپاره او په نور ولایتونو کې نه دي؟
جوزجان او کندوز او دا ورسره اره غسمه چې مکتبونه خلاص شوی دي، د افغانستان د فعلاً داس یو دغه تر غلي دي چې د فدرال یا فدرالي سټیټ چې کوم ورته ویل کیږي، هغه رقم اوس دغه سیاسي چوکاټ تر رامنځته شوی دي. ار طالب ار ګوند چې دی خپل ځان ته کار کوي، د جوزجان کندوز طالبان چې دی هغه ته د خبره بد نه معلومیږي چې رښتیا خبرې سي چې تاسو د افغانستان د پولیټیکل یا سیاسي لینډ سکیپ سټډي کوي، دا بیخي داسې دي چې هغه خلکو ته دا خبره بده نه منوش. اما په لوی کندهار کې او چې څونه موږ په پوهېږو، په لوی پکتیا کې د مشرکوالو په ایسته دا سیمو کې چې دي د انجونو د مکاتبو سره حساسیت شته، او دوی چې دي دا نه غواړي چې مثلا خلاصي، چون په مابند کې دوی خپله نه دي سره جوړ. نو یو خوا وایي چې مثلا موږ ډېر جنګېدلي یو چې خارجیان دا مکتبونه راوړل، دا انجن ته غلطه فلسفه ورز دا کول، او موږ دا سره وګرځول. ابل خو ورته وای چې مثلا دا په طالبان کې د دویم سیاسي خوایچه ده، هغه ورته وای چې اوس کته غواړي په نړیوال باندې ځان وپیژني، ته به انجن ته د مکتبو حق ورکړي او مثلا شوز د بده کار حق ورکړي. نو دوی په مابین کې نه دي سره جوړ، او چون تاسو په خبره اس موږ په خبر کندهار کې طالبان ډیر دي، او کندهار سه هم ډیر طالبان تللي دي، او اوس په دا وجه باندې مثلا د موږ مکاتب نه دي خلاص، چون دوی جنګېدل پر دغه شان چې مثلا دا خارجي دا خو اصلا فرنسي دي، نو دا پروژي دي، او دا زموږ خلک خرابوي، دا زموږ شزي خرابوي، په دا وجه باندې زموږ مکاتب نه دي خلاص. اما کندوز جوزجان کې هغه خلک په پوهېږي چې سبا مې ډاکټر تم ضرورت لرم، میرمن مې مریضه کیږي، سبا و استاد تم ضرورت لرم چې لور ته غواړم مکتب ته واستوم، دا مکتبونه باید ژر تر ژر خلاص کم چې زموږ د کلی انجن یو لاړ سي. اوس خو هغه سي دوی جنگ ختم نه چې ختم دي، خو خلک دي باید خپل ژوندو ته ولاړ سي، خپل کارونه دي وکړي.
ته زموږ اوریدونکو ته وایي چې ستا په نظر ولې باید یو نجلۍ ښوونځي ته لاړه سي؟
ملالی جانې، تاسو د تاسو چې ولمر په سیاحت کې کار کوو، زه به تاسو ته ساده خبره وکم. ډیر مثلا په خارج کې خو د وای سټیم دی او ساينسز دی او ټیکنالوژي ده، دا شانت ضرورت دی، نو باید شزه مکتب ته ولاړ شي. په افغانستان کې زه د دې شت سره وینم چې د یې لس اولاد سوي دي، په لس کې فقط دوه ژوند دي، انور مړ دي. په څه وجه مړ دي؟ ولې هغه کښنۍ چې پیدا سي شپږ میاشتو پورې هغه وینه کوي کوي، او زموږ په پرلی کندهار کې دونه ډاکټره نسته چې هغه کښنۍ یا د مور د دواړو علاج وکړي چې د ډاکټر عیال پاتې شي. ښه، نو په دا دونه کندهار کې چې موږ دروسه پرې ډاکټره نه ولرو، نو په راتلونکي کې به موږ نور څو شانته ضرورت لرو. نه زه فقط تاته د یوې مور خبره کوم. ښه، موږ داسې یو ټولنه یو چې موږ بیخي د خپلې لوڼې او خوندې چیرې داسې سړی استاد ته نور پرېږدو. نو سبا که څوک قرآن شریف ورته وایم باید ښځې، که دغه ورته وایي که پښتو ورته وایم باید ښځې، که دغه مور چې دا کوچنۍ غټوي دریوجي پر رسۍ دا هم باید پښتنو کې خو باید شیدي درس ورته وای. نو چې موږ دا ټولو ته ضرورت لرو، نو دا ضرورت راپاره خو به انجلۍ مکتب ته ځي، ځان سره به استاد جوړي، ځان سره به نرس جوړي، ځان سره به قابله جوړي، ځان سره به ډاکټر جوړي، چې دا زموږ د ټولنې هغه ضروریات چې دي هغه په پوره سي. موږ خو فعلا دا ضرورت نه سو پوره کولای.
او تاسې د په دوغو حالو ځلو په جریان کې چې تاسې غواړي چې طالبان باید تاسې او د نور افغان شوز ژغ واوري او شونځي پرانیزي د جنو د پاره په دغه برخه کې که تاسې د هغو هڅو یو څه یادونه وکړي چې د ملال یوسفزي په شمول باندې تاسو پیل کړی دي په افغانستان کې دغه څه ډول هڅې دي چې تاسې د نړیوال ټولنې څخه هم غوښتنه کړې ده په یو لیک کې همدارس د اسلامي هوادونو څخه مغوښتنه کړې ده د دې په اړه کې څه معلومات راکړي
د ملال فرند د لاري چې دی موږ پیټیشن چې کوم ورته ویل کیږي موږ زیم زکای افتالی ده شهرزاد اکبر ده چې د افغانستان څخه دی او ملال فرند چې ملال فرند د لاري ملال یوسفزای ده پلاری دی موږ ټول پر دغه یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا نړیوال طالبان امارات دا ټول باید دا شته کانی کړو چې د انجونو مکتب ساس د سیاسي د غزر کار نه لري دا اوله خبره دویم نړیوال باندې موږ حق لرو چې شل کال دوی راغلي د زموږ په وطن کې جنگ هم کړی دي شریم کړی دي زموږ پر نامه چې کوم پیسې راغلي اغه هم وړي دي او زموږ پر سر یې ګټي کړی دي زموږ پر سر یې معاملې کړی دي نو اوس خو زموږ د انجونو د راتلونکي پر سر باندې معامله مکوي نو موږ د ټول څه غوښتنه ده چې اول مکتبونه خلاص کړي دویم د مکتبونو کې چې کوم ضرورت دي هغه پوره کړي او دریم پر طالبان باندې دا فشار واید راسي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دې ستاسو د سیاست سره کار نه لري او دویم کې لري هم باید دا اجازه ورکول شي چون دا یو د شری سبب موږ ضرورت ورته پیښیږي افغانستان دا شی ته ضرورت لري نو موږ دا ټول شانت چې ضرورت لرو نو دا کار ولی اوس باندې موږ د افغانستان شنه غواړو کمر د افغانستان په خلاف ولاړ آیا د طالبان سمور دا سوال کو کته د افغانستان لپاره دونه جنگیدلی یاست او دونه اوس پټینګ وایست چې مثلا موږ افغانستان جوړو نو چې جوړوي نو د افغانستان لور و مکتب ته پریږدي نو موږ غوښتنه ده د عمومي نړیوال خلکو سره هم او د طالبان سره هم
پښتانه جانې اوس هم غواړم چې ځینی اوریدونکو واخلو ګورو چې اوریدونکو له تاسو څخه کومه پښتنه لري یا دوی لمر سره کومه تفسیر شریکوي صافی صاحب وايي چې اوریدونکو تر اوسه پورې نسته لمر سره خو موږ هبرته د اوریدونکو پر لور باندې ورځو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړي موږ ته زنګ او هیڅ موږ د ټلیفون شمیرې دی 00420221240501 او یو بل شمیره به هم درته اعلان کړم 00420221240501 اوس هم زما همکار میر احمد صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکو پر لیکه دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
وعلیکم السلام ورحمت الله صفیق احمد زیم او د جلال آباد نه پښتنم زمنګ دا چې په صحیح صاحب نه چې ایجوکیشن سنټر د ننګرهار یعنی تعلیم مرکز دی اوس په حال زمنګ یې یعنی څو انجونې نه دي مکتب دا اول زما خپل کوم چې پامل نه کتلی د ماکه په اجازه کتلی اوس هم باید اجازه کلا چې ماکه مطلب اجازه کله ماکه په اجازه کې اوس موږ د طالبان د خپل غوښتنو کوم مرمن دا غوښتنه کوي چې ولې موږ ماکه په اجازه کتلی یعنی په خپل هغه ترتیب کوم چې اول ما خپل اجازه نه ورته چې منظم نه شي زما د یو شاګرد دی هغه منظم دی یعنی په اجازه دی یو په پلان کو مطلب په طریقو روانه
اوس هم ورځو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
مکتبونه نه شروع کیږي دلته خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي چې وګورو په ټول افغانستان په ساتنه کې ډاکټران نه شي دي چې موږ چې ځینځ خدمات وړاندې کړي نو په دې خاطر چې د دې تر دې لا ورسره لا مکتبونه شروع نکړي نو دلته دا شوه تر دې چې تم دا شاته راکېږي د درس لپاره چې بل خبر نه لاره چې شاوته نه پاره جوړ کړو دا دې شی دې مثال هم ده د دې خپل تشو باندې دا مکتبونه وايي دا شو چې دې
دوی بالکل اندیشمنی دی او ډیر فکر کوي او خپه دي چې لازم مکتبونه ولې نه دي کولای شي
او د طالبان سره هیله لري چې باید پاینده کې د مکتبونو زموږ لپاره کولاو شي.
سلام ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو او پښتانه درنې ته وړاندې کوم. د اسلام مبارزم د کندهار څخه اړیکه نیولې ده. کله چې ملالی بشیر خور موږ د اسلامي نظر ټول یو خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، یعنې نارینه او ښځینه ته باید په اسلام کې مساوي حقونه ورکول شي. که څه هم دا ټولنه نارینه په پرتله باندې ښځینه او تم ضرورت لري، نو کله چې موږ د اسلام د نظره دا خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، نو که چیرې دلته څوک د اسلام د تاریخ ځان معرفي کوي، هغه لومړی باید ښځینه ته اولیت ورکړي. دا اوس کله زه ولسوالیو ته ځم، هلته ډېری هغه نجونې چې وي چې هغه په لسم درې ولسم تر دولسم پورې په مکتبونو کې، که څه هم زما خوندې هم درې ولسم دولسم ټولګۍ پری دي، هغه زما څخه دا پوښتنه کوي، هغه د یو رواني تکلیف سره مخامخ دي چې زموږ ښوونځي ته به اجازه ورکړي، زموږ برخلیک به څنګه شي، د افغانستان برخلیک په راتلونکي کې څنګه شي. بیا موږ د دې اطمینان ورکوو چې خیر دی، یو څه وخت بعد به خلاص شي. دغسې نورې خوندې ستاسې مثال هغه د دولسم ټولګۍ څخه فارغه دي، دا اوس دلته ځینې خوندې وي په کاملګي او نرسین کې دلته ستینامونه کول چې موږ همکاري ورسره کول، هغه زموږ څخه پوښتنه کوي چې دغه اجازه به خوندو ته دوی د طالبان ورکړي که نه کې ورکړي. د دې پر ځای باندې چې دوی اجازه ورکړي، دوی په ځین ځای کې تاکیدونه ورته پیش کړي. اول پښتنه درامي خور چې داسې هغه د خوند لپاره ډېر څه کړي دي، موږ شاهدان د دې یو، خو دا کم کمپاینونه چې موږ کوو دا باید موږ پرې نږدو، دته دا تنور کوشش باید موږ ورکړو تر څو د نړیوالو پورې موږ د خوند اواز ورسوو. چې نارینه چې کوم حق لري هغه باید خوندو ته هم ورکول شي. دا کوم افغانستان کې افغانستان غوندې ټولنه چې دا هغه ښځو ته هم ضرورت لري. موږ د تېر تاریخ یادونه کولی چې دلته ښځو قربانۍ ورکړي دي، که هغه زرغونه نه او که نازو نه وله که ملاله میوندۍ وله، یعنی د نارینه وو تر څنګ باندې دوی په کلکه باندې درېدل دي. نو زموږ پر نړیوالو د افغانستان پر په موکب کښې څوک دي، پر ټولو مو دا غږ دی چې نجونو ته ښوونځۍ پرانیزئ، پوهنتونونه پرانیزئ، د نارینه وو په شان باندې دوی هم د تعلیم حق لري. دا د دوی اساسي بشري او انساني حق دی، د دې حق څخه تاسو مه بې برخې کوئ. مخکې درامي خور یو یادونه وکړل چې کندهار کې د نورو ولایتو سره یو څه توپیر لري. دلته مثلا هغه و خپل ملا په کور کې، یعنی مور پلار ته د خپل تعلیم په اړه بیا په اوسني شرایطو کښې هغه خپل ستونزه د مور د پلار سره نشي شریکولی چې ستا زما برخلیک به څنګه شي. بیا په یو دغه رقم ټولنه کښې لکه کندهار غوندې دلته خو بېخي څوک د فشارونو د امله څوک غږ نه شي پورته کولی. دغه یو ښه مثال به یې درکړم، اوس د زرغونې انا لی سره په کندهار کښې د هغه تر دولسم ټولګۍ پورې ده، چې زه د هغې لیسې د مدیرې سره مدیریت صاحب سره هم پېژنم. نو هغه ټولې یعنې نارینه استاد هلته نه شته، ټولې ښځینه استادانې دي. هغه ښوونځی بیا ولې بند ده؟ که اوس موږ ودی اړخ ته وګورو چې یو څوک وایي چې مثال د نارینه وو تر څنګ موږ ښځینه وو ته باید اجازه ورنه کړو، یعنی هلته نارینه اوسېږي، دا ښوونځی ولې بند ده؟ دا ولې د یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي؟ او بل دا چې دی دلته هېچا غږ پورته کړی نه دی، دا ټولنه داسې بیده سره دلته یې په تېر کښې هم بیا هم ځینې مبارز ځوانان، ځینې مبارز خوندې چې دي چې د دوی دپاره یې غږ پورته کړی دی، د هغه یادواري کولی شي، مګر نور هېچا غږ نه دی پورته کړی. دا اوس هم موږ د قلملار مدني ټولنې سره چې موږ د هغه غړیتوب لرو، یعنې رضاکار کار ورسره کوو، د هغې لارې که چا یو غږ پورته کوي، که خوندې وي، که وروڼه وي، که په کندهار کښې نه، په ټول افغانستان کښې، یوازې په کندهار کښې نه، مګر کندهار د یو نامعلوم برخلیک سره، دغسې ټول جنوب غرب او دا د شیان د یو نامعلوم برخلیک سره په مخامخ وي، خوندې په رواني تکلیف باندې اخته دي، یعنې یو مایوسي غوندې دغه احساسوي. نو د دې لپاره باید کار وشي، ځوانان باید کار ورته وکړي، د دوی تر څنګ باید ودرېږي، دغسې فعالانې خوندې باید کار ورته وکړي. پښتانه غوندې خور چې ډېر څه یې کړي دي، نو زما پښتول بیا هم پر نړیوالو، بیا هم د افغانستان پر مشران، چې نور که تاسې غواړئ چې د افغانستان آینده روښانه کړي، د افغانستان لپاره یو څه وکړي، خوند ورون په ښوونځیو پوهنتونونه پرانیزي.
مننه چې تاسې موږ ته زنګ ووهه مبارز صاحب، او ستاسې معلومات مو هم ترلاسه کړل. پښتنه جانې، تاسې د ابراهیم صاحب خبرې واورېدې، یو اورېدونکی و چې د ستاسې څخه دا پوښتنه وکړه چې تاسې په خپله څه فکر کوئ چې آیا طالبان به پرېږدي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې سي، او آیا په دې نږدې راتلونکي کې به مکتبونه پرانیستل سي؟
ابراهیم صاحب ته خبرې ټولې پر ځای دي چې رښتیا خبره سي. ولې یو څوک چې مثلا دا راځي په نړیواله سطح باندې دا وایي چې ما د افغانستان لپاره جنگ کړی دی، د افغانستان د انانات لپاره م جنگ کړی دی او نور خلک راغلي دي زما وطن یې خراب کړی دی، نو که ته رښتیا وایې چې زه راځم خپل وطن جوړوم شل کاله وروسته ته راسي پر دا پاچهي کښېنې، نو تا ته خو ضرورت دی چې ته دا وطن ټولو ته جوړ کړې، نه کې په ځان ته او خپل فامیلي ته. نو د دا لپاره که مکتبونه دوی نه کې خلاص، ابراهیم صاحب ته به زه داسې وایم چې دوی مکتبونه نه کې خلاص، نو دوی اوس آیا افغانستان ته کار کوي که بل هیواد ته کار کوي؟ دا به اول پر دا باندې به خبرې وکړو. دویم، مکتبونه به دوی خلاصوي کې اوس خلاصوي کې شپږ میاشتې وروسته خلاصوي کې یو کال وروسته خلاصوي؟ مکتب داسې شی دی چې دوی نه کې خلاص، سبا نړیوال پیژنې دوی نه والا که دوی ته پیسې ورکول سي، سبب په دغه ار کې دوی سره دونه پیسې نه وي چې دوی د جنریټر په چالانه کې شه. افغانستان داسې یو وطن دی چې شل کال کېږي پر دغه ایډ باندې پاتې شوی دی، او داسې داسې یو هیواد دی چې و پیسو ته ډېره اړتیا لري. موږ برق سوی نیسي تر تیلو پورې، تر کور، تر مصارفو پورې، هر شی چې دی نړیوال ورکوي افغانستان ته. نو که دی د رښتیا وغواړي چې پاچهي وکړي یا ځان ته یو شی دغه مبارزه چې دا کړې ده دی ځان ته وایي ما مبارزه کړې، نو باید دی مکتبونه خلاص کړي که د رښتیا هم غواړي چې افغانستان جوړ کړي. اوله خو دا خبره ده. نو ډاکټر صاحب وخت به واخلي، خو مبارزه ده که وبې بله لاره نه لرو، بله چاره نه لرو، دغه مو وطن دی. دویم چې کوم تاسو چې زنګ ویلو هغه پوښتنه وکړه د ماش په اړه باندې، نو دا د استادانو ماش چې دی دا خبره رښتیا ده په کندهار کې هم دا اوس ماش تر استادانو پورې نه رسیږي، چون ټوله دولتي ماشونه چې دي هغه تر اوسه پورې هېڅ دغه نهشته چې ښځې ولاړې سي، یو خو بانک ته نه شي تلی. دویم که ولاړې سي هغه خپل ماش هم واخلي، اجازه نهشته چې ډېر خپل پوره ماش واخلي، او درېیم که ماش رسېدلی دا تر ټولو مهم دی. دولت روسه پر ماش بهي ورسوالې نه دي تر استادانو پر، تر کارمندانو پر، نو دا ډېر مهم اړخ دی. او دویم که رښتیا او طالبان غواړي چې مثلا دغه کم دولتي ادارې چې دي دا کار وکړي، دا ټولې ادارې چې دي هغه د اروپا او د امریکا د لارې فنډ سوي دي او دغه د لارې دوی ته معاش راځي، نو که دوی د رښتیا غواړي چې دا ادارې پر خپل ځایو پاتې د پاسپورټ سوي نیسي تر معرفه پورې، هر معاش چې دی ټوله د ایډ د لارې راځي، نو دا معاش هم تر هغه ټایم پورې نه سي فعاله کېدلی چې تر کم ټایم پورې طالبان د انجونو مکتبونه نه کې خلاص او ښځو ته دا ازادي نه ورکړي چې دوی خپل درس وایي او خپل کار ته دي ولاړ. نو دا دواړه ډېر مهم ټکي دي او پر یو بل باندې تړلي دي. تر کوم وخته پورې چې دوی مکتب نه خلاص کړي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکړي، دوی نشي کولای چې د افغانستان کې یا خپل ځان په نړیوال وپیژني یا خپل ځان ته مثلا هغه کم ایډ چې راځي هغه دوی ترلاسه.
پښتنه جانې ډېره زیاته مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. ستاسو د وخت څخه مننه کوم. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې په دې خپرونه کې مو موږ ته زنګونه ووهل او دا خپرونه مو لمش سره پر مخ یوړه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شدي پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. تر بیا مو پر خدای سپارم.
په پردی